مشال ریډیو د وخت په پښتونخوا کې د ماسپښین یو بجې د زبوريوال کاکړیم سلامونه میومنه په دې یو ساته خبرونه کې په کابل کې د پیل سوي لوی جرګې د خیبر پښتونخوا په هنګو کې د سوي ډرون برید په بلوچستان کې د 114 او همداسې د بلوچستان د لانګ مارچ په اړه تاسو ته یو شمېر ریپورتونه وړاندې کوو. خو لومړی به عددي ساعت خبرونه واورو چې زموږ همکار ګولای از تاسو وړاندې کوي.
لومړی د خبرونو سره ټکی، د افغانستان او امریکا ترمنځ د دفاعي تړون په اړه لوی جرګه نن په کابل کې شروع شوه. د خبر پښتونخوا په هنګو ضلعه کې نن د ډرون په یو برید کې شپږ مشکوک وسلوال وژل شوي، او د نړۍ شپږو لویو هیوادونو او ایران ترمنځ د لنجمن ټپي پروګرام په اړه د خبرو اترو نوی پړاو په جنیوا کې شروع کیږي. د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي تړون پر مسوده د غور او بحث لپاره کابل کې لوی جرګه پیل شوه. د لوی جرګې د پرانستې پر مهال ولسمشر حامد کرزی په خپل وینا کې ویل،
زدا سود غوړم چې د خاور دفاع په خپل وکی، زدا سې افغانستان غوړم چې خپل حکومت د خپل خلکو دفاع وو، او د دوی سره اتحاد کوو، د دنیا سره ملګرتیا کوو. دا دنیا به ملګرتیا نه کیږي، دلته یوازې سړی تر پښو لاندې لکه موږ تر پښو لاندې سولو، یوازې سړی تر پښو لاندې لکه موږ تر پښو لاندې سولو. شخص تنها که څوک زموږ سره یاری کوي نو دی یاری ټینګ را سره وکي، سست یاری سست نه میخوای.
ویل کېږي چې د افغانستان د خلکو د 3000 په شاوخوا کې استازي به د امنیتي تړون د مسودې د متن په بیلابیلو مادو بحث وکړي. د امریکا د بارونو چارو وزیر جان کیری پرون په واشنگټن کې خبر اعلان تو ویل چې امریکایي او افغان چارواکي د دې سند د مسودې پر متن سلا شوي دي. ویل کېږي چې په کابل کې د لوی جرګې په مناسبت سخت امنیتي تدابیر نیول شوي دي، او د لوی جرګې سیمې ته ورغلي لارې د عامو خلکو لپاره تړل شوي دي. په دې اړه وړاندې په خبرونه کې نور تفصیل خپرېږي. د افغانستان د سولې د عالي شورا یو پلاوی د دې شورا د رئیس صلاح الدین ربانی په مشرۍ کې د پاکستان وزیر اعظم میا محمد نواز شریف سره ملاقات کړي. د وزیر اعظم هاوس له خوا نن په خپور شوی بیان کې ویل شوي چې په ملاقات کې په دواړه خیز اړیکو د افغانستان او د سیمې په سلامتیا او استحکام خبرې وشوي. د دې نه وړاندې د پاکستان د بارونو چارو وزارت د سرچینو مشال رډیو ته ویلي وو چې د افغانستان پلاوی په دوه ورځني سفر پاکستان ته راغلی و، خو وروستو د وزیر اعظم سره د ملاقات په خاطر یې دغه سفر یو ورځ نور وغځولو. دغه پلاوی په سفر کې د پاکستان سیاسي او مذهبي مشرانو سره ملاقاتونه کړي، خو د مولا عبدالغنی برادر سره د ملاقات په اړه څه نه دی ویل شوي. د خیبر پختونخوا د هنګو ضلع په ټل تحصیل کې نن د امریکا بی پایلټ الوتکې په برید کې شپږ مشکوک وسلوال وژل شوي. په سیمه کې د مشال راډیو خبریات د پولیسو په حواله وایي چې دغه ډرون برید د ټل تحصیل په ډنډورو کیمپ کې شوي چې پکې مفتاح القرآن مدرسه په نښه کړې شوي. د رپورټونو او مقامي سرچینو تر مخه دغه مدرسه د قاری نور الله وه، او په برید کې مفتي احمد جان، مفتي حمید الله او نور کسان وژل شوي. د دې نه وړاندې د نومبر په لومړۍ نیټه امریکایي ډرون برید کې د تحریک طالبان پاکستان مشر حکیم الله محسود وژل شوی بو. په کوټه کې نن په یو چاودنه کې دوه کسان وژل شوي او لږ تر لږه لس ژوبل شوي دي. دغه چاودنه د کوټه په سټلایټ ټاون کې شوي. بلخوا پرون چهارشنبه په شپه په دریو چاودنو کې دوه کسان وژل شوي وو او شپږ نور ژوبل شوي وو. د درې واړو چاودنو ذمہواری بلوچ بلتون غوښتونکو، خو د څلورمې چاودنې ذمہواری تر اوسه کومې ډلې نه ده قبوله کړې. د تعلیم جهانی مبارز ملال یوسفزی ته پرون اروپایي پارلمان د 2013 کال لپاره د سخاروف جایزه ورکړه. نوموړي ته دا انعام د فرانسې په سټراسبورګ کې ورکړل شو. پر دې مهال ملال یوسفزی دا جایزه لوی ویاړ وبالو او ویل چې له دې سره تشویق شو چې د تعلیم لپاره خپلې هلې ځلې جاري وساتي. د سخاروف جایزه هر کال هغه کسانو ته ورکول کیږي چې د بشري حقوقو او د رای اظهار ازادۍ دفاع کوي. نن سهار شاوخوا 8 بجې د ننګرهار ولایت په بیسودو ولسوالۍ کې د یو ټرافیکي پیښې له امله وتنه وژل شوي او دوه تنه ټپیان شوي دي. د دغه ولایت د والي ویان احمد ضیا عبدالزی مشال رډیو ته ویل، د بیسودو ولسوالۍ اړوند په سمرخیلو کې د تورخم جلال آباد پر لوی لاره د یو ټرالر او سراچه ډوله موټر د ټکر له امله په سراچه موټر کې وتنه وژل شوي او په ټرالر کې دوه تنه ټپیان شوي دي. نوموړي د پیښې علت د ټرالر موټر بې احتیاطي په ګوته کوي. په کندهار ولایت کې په یو ځان وژونکي برید کې څلور تنه وژل شوي. او شاوخوا نورلس نور ژوبل شوي دي. چاودنه پرون چهارشنبه ماښام د خر د لمر په نوم په یو رستورانت کې شوي. د کندهار امنیه قومندانۍ ویان زیاد دورانی مشال رډیتوویل د دوی لومړی سیړنې ښایي چې ځان وژونکي په ځان پورې تړلو موادو ته چاودنه ورکړه او په رستورانت کې نه څلور ملکیانې وژلي او نورلس نور تنې ټپیان کړي دي. تر اوسه د دې حملې ذمهواري چا نه ده منلې. بلخوا د میدان وردکو سیمه ییز چارواکي وایي ګډو ځواکونو د میدان وردکو مرکز ته سیرمه نرخ او چختو ولسوالیو کې د طالبان وسلوالو پر ضد عملیات کړي دي چې پکې د شپږ زره کیلوګرامه چاودونکو توکیو د نیولو ادا کوي. دوی وایي په دغه عملیاتو کې څلور تنه وسلوال وژل شوي او یو بل ژوندي نیول شوی دی. تر اوسه پورې لا طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. روسي خبر ده د نړۍ شپږ لوی هیوادونه او ایران نن یو وار بیا د ایران د لانجمن اټمی پروګرام په اړه خبرې کوي. د خبرو تر نوې پاړو پرون ماښام په جنیوا کې پیل شو خو تر اوسه کومې روستۍ نتیجې ته نه دي رسیدلي. دا دوه ورځنۍ خبرې ترې داسې یو جوړجاړی ته د رسیدو لپاره دي چې له مخې ایران د یورانیمو له غني کولو لاس واخلي او نړیواله ټولنه په ایران لګیدلي بندیزونه کم کړي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین چې د چهارشنبه په ورځ په ماسکو کې د ایران د اټمی پروګرام په اړه د اسرائیلو له وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو سره خبرې وکړې، هیله څرګندوي چې د جنیوا مذاکرات په یو ښه نتیجې ته ورسیږي. د شپږ هیوادونو له ډلې سره د ایران خبرې تاریخي ښایي چې امکانات شته، خو امکانات شته او روسیه د دې خبرو تر په اړه خوشبینه ده. لویدیس هیوادونه ایران د اټمی وسلو د جوړولو په هڅه تورنوي، خو ایران وایي اټمی پروګرام یې د سولیزو اهدافو لپاره دی. دا تر دې مهال د مشال رادیو خبرونه.
خبرونه مو له مشال رادیو اوریده چې ګل ایاز وړاندې کول. د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتی تړون پر مسوده د بحث لپاره لوی جرګه نن په کابل کې پیل شوې ده. په دې جرګه کې ګډون کوونکي د افغان ټولنې کوم غړي دي؟
موږ ولس کټګوریو خلک راوښتي چې هغه د افغانستان ملي شورا دی، ولایتي شورا دی، همدارنګه د افغانستان د هر ولسوالۍ او ناحیې نه یو یو کس دی.
د افغانستان د سولې د عالی شورا یو پلاوی پاکستان ته تللی او هلته له یو شمېر چارواکو سره لیده کاته کړی دی. د خیبر پښتونخوا په هنګو کې د ویپلو ټالوته کې په تازه برید کې لږ تر لږ شپږ مشکوک وسلوال وژل شوي. په کوټه کې له تېرې شپې راهیسې د چاودنو په لړ کې لږ تر لږ پنځه تنه وژل شوي دي. یو تن د سترګو لیدلی حال وایي.
بل در روانم په لارې کې دا چالو سره پټاو سو بس بیا مافشا کې پرځواله کې د سر روانم په بنه بزانم په دلی مارکیټ به سرانه نو تم ټکان شروع وسو.
د دې تر څنګ نیوز پروګرام تان دی هلی هم لرو او ریډیو ته لمشال ریډیو سره اوسې. رازو د خبرونه لومړی موضوع ته لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې اوریدل چې د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتی تړون پر مسوده د بحث لپاره نن لوی جرګه په کابل کې پیل شوه. لکه بل همدا چې بر سره زموږ همکار زبیر جمن د ټلیفون پر کرښه دی. زبیر جمن، که تاسو په دې اړه تازه معلومات ورکړئ چې دا جرګه پیل شوه او ولسمشر حامد کرزی ورته وینا کړی ده.
بلې، دا جرګه په شاوخوا لس نیمو بجو سهار د کابل په وخت باندې پیل شوه. شاوخوا دوه نیم زره کسانو پکې برخه اخیستې ده. څلور ورځې به دوام وکړي او د امریکا سره په امنیتي سند باندې به بحثونه وکړي او خپل وړاندیزونه به پکې مطرح کړي. په څلورمه ورځ به بیا دوی یوه اعلامیه هم خپره کړي د سند په اړه دا چې دوی هر څه پریکړه وکړه. هغه به پکې ذکر وي چې دا به تړون مني او که ردوي. نن ولسمشر حامد کرزی دې جرګې ته ډېرې اوږدې خبرې درلودلې، له ساعت نه زیات وینا یې وکړه، یو ساعت نه زیاته. او د دې تړون په اړه باندې د مذاکراتو د تړون د اهمیت په اړه او په مختلفو مسایلو باندې د جرګې ګډونوالو ته معلومات ورکړه. ښاغلي کرزی وویل چې د دې تړون نه مختلف هیوادونو هم ملاتړ کړی په دې شرط چې د افغانستان شرایط پکې ومنل شي. او هغه د روسیې نوم یاد کړ، ترکیې، چین، هند، د ټولو وایي د دې تړون څخه ملاتړ کړی ده. همداراز ویلي چې پاکستان هم ظاهرا دا تړون منلی، خو یوازې یو ملک دی چې هغوی په مذاکراتو کې چې دوی سره لرلی دي هغه مخالفت کړی ده، هغه هم ایران دی. ښاغلی کرزی ځینو هغه مواردو ته اشاره وکړه چې په هغه کې په دې تیرې شپې پورې اختلافات روانو د تړون باندې مذاکرات ولې شو چې د شپې تر دولسو بجو پورې د کرزی د ښاغلی کرزی او د جانکیری ترمنځ وروستي مذاکرات هم وشول او هغه د اختلاف مهم ټکی چې و چې حل نه و تر تیرې شپې پورې هغه هم حل شوی ده هغه د امریکایي ځواکونو لخوا چې پس له 2014 کال دلته پاتې کیږي د افغانانو د کورونو تلاشي ده چې د افغانستان حکومت ورسره په هېڅ صورت کې دا اجازه نه ورکوله تر څو دوی لاړ شي او کورونه د خلکو تلاشي کې لکه په دې لسو دولسو کلونو کې دوی دا کار کاوه خو بالاخره په دې باندې موافقه داسې شوې ده چې یوازې په استثنایي مواردو کې هغه هم چې کله یو د یو امریکایي عسکر ژوند په خطر کې وي امریکایي ځواکونه به اجازه ولري چې دغه د ژغورلو لپاره د کور تلاشي وکړي یا کور ته دننه شي ښاغلی کرزی وویل چې دغه شرط په داخل د متن کې هم راغلی او د امریکایي ولسمشر بارک اوباما ورته په همدې اړه یو لیک هم استولی ده چې په هغه کې دا ضمانت کړی ده او د لیکو تنن سهار ورسېدلې ده
زبیر جمن کدارت وایي چې جرګه روانه د سلو روزي به دوام لري امنیتي وضع څنګه ده
امنیتي وضع خو تر اوسه پورې نورماله ده خو تلاشي ډیره سخته شدیده وه د کابل ښار ته چې د سلو خواو نه کوم مهم سړکونه راغلي دي هغه ټول د ترافیکو او د موټرو په مخ بند و ښار ته داخل ته یوازې پیاده او پلی تک ته اجازه وه چې څوک لاړ شي یعنی په موټر په هېڅ صورت نه پرېښودل کېده چې د ښار ته دننه شي نو پولیس هم اضافه ځای پر ځای شوي دي په مختلفو چارایانو کې څلور لارو کې په هر تمځای کې تقریبا د پولیسو لخوا تلاشي روانه ده البته په ځینو استثنایي مواردو کې موټرو ته هم اجازه شته چې ښار ته داخل شي خو په عمومي توګه د سړک د ترافیکو په مخ کې په مخ تل شوی دی نو ګڼه ګوڼه په ښار کې نشته
ډېره مننه
شدیده روانه ده
مننه زبیر جمن ورسره له کابل چې تاسو ته د پیل سوي لوی جرګې په اړه تازه معلومات وړاندې کول
دا مشال ریډیو ده
لکه څنګه چې مو اوریدل نن په کابل کې مشورتي لوی جرګه پرانستل شو په دغه جرګه کې به د څلورو ورځو په مخه د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي همکاریو د تړون پر مسودې بحث کیږي د جرګې د ایجنډا په قانون کې د لوی جرګې د جوړېدو د شرایطو او د مشورتي لوی جرګې د پریکړو د قانوني حیثیت په اړه له احمد شیبر څخه رپورټ اورو
په مشورتي لوی جرګه کې د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي او دفاعي همکاریو پر تړون خبرې کیږي د افغانستان له اساسي قانون سره سم لوی جرګه هغه وخت جوړی شي چې د هیواد خپلواکۍ ملي حاکمیت ځمکنۍ بشپړتیا او پوسترو مصلحتونو پوری د مربوطو چارو په باب تصمیم نیول کیږي د مشورتي لوی جرګې د غړیو په اړه دا شرط ایښودل شوی دی چې هر غړی به لږ تر لږه 25 کاله عمر لري د دې جرګې د کمیسیون ویان عبدالخالق حسیني پشهي ازادي راډیو ته د ګډون کوونکو په اړه وویل
د افغانستان ملي شورا د ولایتي شورا د علماو شورا د کوچانو نمایندې مالیلینو مایبینو نمایندې د افغانستان مدني ټولنې دي
تمه ده چې د جرګې په لومړۍ غونډه کې د غړیو لمنځه یو تن د رئیس یو تن د مرستیال او دوه تن د منشي او د منشي د نائب په توګه وټاکل شي د دې جرګې شاوخوا دوه نیم سره ګډون کوونکي به بیا په ولسو کمیټو وویشل شي هر کمیټه به د دوه دیرشو پاڼو سندونو یو برخه څیړي بیا د هری کمیټې پریکړه د چرګې رئیس ته سپارل کیږي چې رئیس په دغه پریکړه په لوړ شغلولي او عمومي رای په دې ډول اخیستل کیږي چې له خلکو به پوښتنه کیږي که موافق وي لاسونه به پورته کوي او که مخالف وي هم لاسونه به پورته کوي او پریکړه به غندي کله چې اکثریت یو مسله مني هغه به تصویب شي د لوی چرګې بحثونه علني دي خو که چیرته د غړیو څلورمه برخه وغوړي چې جرګه دې سری دایره شي بیا کېدای شي چې دا جرګه د بندو دروازو تر شا تر سره شي پلوی جرګه کې له قانون سره سم وزیران او د ستري محکمې رئیس او غړي او د شمیر نور چارواکي هم برخه اخیستلی شي خو دغه چارواکي د رای ورکولو حق نه لري د افغانستان د تاریخ تر ټولو مشهور لوی جرګه په 1928 کال کې په کندهار کې جوړه شوه چې تر نهو ورځو جرګه بحث وروسته احمد شاه بابا د پاچا په توګه وټاکه تر دې جرګې وروسته مهمه جرګه په 1928 کال کې د امان الله خان په وخت جوړه شوه چې د ښځو د حقونو په ګډون یو لړ اصلاحات تصویب کړل. د طالبانو د رژیم له ماتې وروسته په 2002 کال کې لوی جرګې ولسمشر کرزی د انتقالي حکومت مشر وټاکه او بیا د اساسي قانون لوی جرګه جوړه شوه چې پخوانی پاچا محمد ظاهر شاه پرانسته. له امریکا سره د ستراتیژیکو همکاریو د تړون لپاره هم تیر کال لوی جرګه جوړه شوه. د امنیتي همکاریو موافقتنامه د همدې ستراتیژیکو همکاریو د تړون یوه برخه ده چې اوس مشورتي لوی جرګه پرې بحث کوي. د دې سربیره چې لوی جرګه د افغانستان په اساسي قانون کې د ډېر اعتبار وړ ده، خو د جرګې پرېکړې قانونا الزامي نه دي. روانه جرګه بیا له تیرو دا توپیر لري چې حکومت ته به د خپلو پرېکړو په اړه مشوره ورکوي.
احمد شیبرو په افغانستان کې د سولې په موضوع کې پاتې کیږي. د افغانستان د سولې د عالی شورا پلاوی په سفر پاکستان ته تللی او هلته د پاکستان له وزیر اعظم نواز شریف سره لیدو کاته کړی دی. په دې لیدو کتو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر دوه اړخیزه چارو او همداسې په افغانستان کې د سولې د راوستلو لپاره د روغې جوړې پر بهیر هم خبرې شوې دي. د مشال ریډیو خبریال پر رپورټ لري.
د وزیر اعظم هاوس لخوا جاری شوی بیان تر مخه د سولې د عالی شورا د مشر صلاح الدین ربانی په مشرۍ کې یو پلاوی د وزیر اعظم نواز شریف سره ولیدل. د دوران په دواړه خیزه تعلقاتو، سیمیز امن او سلامتی او 2014 رستو په صورت حال خبرې وشوې. نواز شریف د پاکستانی اعظم تکرار وکړ چې پاکستان به د افغانستان امن او سلامتی کې خپل کردار جاری ساتي. د دې وړاندې مشال ریډیو سره خبرو کې د پاکستانی خارجه دفتر یو چارواکي ویلي وو د افغانستان یو پلاوی د پاکستان په سفر دی، چا چې د بازي سیاسي او مذهبي مشرانو سره ملاقاتونه کړي او ورسره د افغانستان په مفاهمتي عمل خبرې وکړي. البته د دغه پلاوی او ملا برادر د ملاقات په حق له د سویلونه ډډه وکړه. د سولې د عالی شورا پلاوی پاکستان ته سفر او دلته د وزیر اعظم په ګډون د مذهبي او سیاسي ګوندونو مشرانو سره ملاقات به د افغانستان مفاهمتي عمل ته سمره ګټه ورسوي. په دې اړه مو د خبريال او سیمیزو چارو د کارپو طاهر خان نه تپوسو کو نو دوی چې د دې سفر د پاره کړن را لندن کې درې اړخیزه ملاقات کې ټاکل شوی و او دا پلاوی ډیر د امید او هیلو سره راغلی دی. دې زیاتوي
ډیره زیاته فائدہ به وکوي چې افغانستان ته اکثر ګیله و چې پاکستان و سره مدد نه کوي د سولې په دې عمل کې. نو اوس چې هغه دلته راغلی دی او خبرې شوې دي وزیر اعظم سره د دې ملاقات کیږي، نو داسې امکانات شته چې په هغه کې پرمختګ شوی دی، په هغه کې پیشرفت شوی دی. نو امکانات خو به تر څه حد وي چې افغانستان مطمئن شي چې داغي په ټول عمر ګیله به د پاکستان نه. اوس داسې ښکاري چې داغي امیدونه زیات شوی دي او هیرم جاتې شوې دي. نو کېدی شي تر څه حده د سولې په پروسه کې مدد وشي او د پاکستان افغانستان ټوپ ماضي کې غبي ادباري وه بد اعتمادي وه هغه هم تر ډېر حده کم شي.
د یادونې ده چې د سولې عالي شورا د ډېرې مودې راسې ویلي وو دوی به د پاکستان سفر کوي چې هلته د ملا برادر سره وویني او هغه ته د مذاکراتي او مفاهمتي عمل لړکې د خپل کردار ادا کول ووایي. دا د هم یادوي چې ملا برادر 2010 کال فروری میاشت کې پاکستانی استخباراتي ادارو کراچۍ کې نیولې وو، خو وروسته د افغان حکومت او د سولې د عالی شورا په خوا روان کال ستمبر کې خوشی کړی شو.
تاسو مشال ریډیو ته غوښتست د صلاح الدین ربانی په مشرۍ کې د تلل دی پلاوی چارواکي وای چې د ملا عبدالغنی برادر په ګډون لایموړي ایواد څخه یعنی پاکستان څخه د یو شمیر خوشسو طالبانو سره د خبرو اترو ایجنډا د دی پلاوی ادب ته په دی حق له نسیم شفق د سولې د عالی شورا لا ویاند مولوی شهزاده شاهد سره مرکه کړی دا هغه وای.
شاید صاحب کراتو وایست د سولې د عالی شورا د پلاوی د سفر په اړه پاکستان ته چې دغه پلاوی به په پاکستان کې کومه اجنډا ولري؟
دا سفر خود مخکنه په پام کې وو چې پاکستان ته د سولې عالی شورا یو سفر وکړي. محترم صلاح الدین ربانی صاحب په مشرۍ تر سره کیږي چې د دارالانشا رئیس معصوم ستانکزی او اسدالله وفا صاحب ورسره ملګری دي. پاکستانی مقامات سره به د صلح په مسایلو باندې خبري کوي او طبیعي ده چې په دې سلسله کې به یو بل سره د همکارۍ موضوع مطرحي. په عین حال کې زمنن به دغه بندیانو سره چې پاکستان کې بندیانو اوس هغه آزاد شوي دي تر کومه حده پورې چې ممکن وي دغه بندیانو سره به د صلح د مسایلو پر رابطه باندې ملاقاتونه وکړي.
بله شاید صاحب څه توقع لري دغه زندانیان چې راخوشي شوي دي په خاص ډول له ملا عبدالغنی برادر څخه؟ ځکه یو هدف اساسي هدف همدا دی چې لغه سره لیدکاته او خبرې دي او د سولې په موضوع کې د هغه د مرستې یا د همکارۍ راجلبول دي. ملا برادر به تاسو سره هغه کومک وکړي چې تاسو ترې هغه غواړئ؟
زمونږ د معلوماتو مطابق هر هغه طالب مشران چې حسن نیت لري او اراده لري د سولې لپاره، موږ په کلکه د هغې نه غوښتنه کوو چې د خپلو صادقانه همکاریو ته ادامه ورکړي او په دې سلسله کې د سولې لپاره یو تمایل وښیي. په دې معنا چې د طالبانو مشران هم دې ته وهڅوي چې د افغانستان د دې قضیې د حل لپاره افغاني مذاکراتو ته امادګي وښیي او د افغانانو په رهبرۍ او مشرۍ باندې دا مسائل حل او فصل شي.
باورم سدی ملا برادر به دا توان ولري چې طالب مشران یعنی هغه نفوذ پخوانی نفوذ استا چې طالب مشران سولې ته وهڅوي؟
هر څو په خپل ځای باندې او موقف او مقام لري، مؤثریت لري. ملا برادر هم یو نوی نفوذ لري په قومي لحاظ، علمي لحاظ باندې، په نظامي لحاظ. که څه هم د خپل بند په دې موده کې به د هغه رابطې قطع شي یا کمې شي، مګر زه په دې عقیده یم چې هر افغان په خپل ځای باندې او بیا مخالف مشران هغه مؤثریت لري او که دی خپل دغه مؤثریت نه کار واخلي، زه فکر کوم چې دی همکاري کولی شي.
پاکستان تر دې پخوا په دوه ګونی سیاست د افغانستان په وړاندې تورن شوی دی. آیا دا ځل چې د سولې د عالي شورا پلاوی پاکستان ته تللی دی، څه تمه لري چې پاکستان به صادقانه او رښتینې همکاري وکړي؟
موږ همیشه ویلي دي چې دلته امن او سوله د دواړو حکومتونو او د ولسونو او د دې سیمې په ګټه ده. اگر هغه شی چې د دوی دپاره خیر وي، موږ دپاره خیر دی، چې موږ دپاره خیر وي هغه دوی دپاره هم خیر دی. نو په دې کې که دوی صادقانه همکاري، خدای نخواسته صادقانه همکاري ونه کړي، دا د دوی په ضرر باندې ده.
د افغانستان د سولې د عالي شورا ویان مولوي شهزاده شاهد و چې زموږ د همکار نسیم شفق پښتنو ته ځوابونه ویل. ځو خیبر پښتونخوا ته. د خیبر پښتونخوا په هنګو کې د امریکا د بیپیلوټ الوتکې په یو تازه برید کې لږ تر لږه شپږ مشکوک وسلوال وژل سوي دي. د پاکستان امنیتي چارواکي وایي چې دغه برید نن د پنجشنبې په ورځ شاوخوا 15 بجې سهار د ټل تحصیل په ډنډورو کیم کې د مفتاح القرآن پر مدرسه سوی دی. د مشال ریډیو خبریال نور تفصیل راکوي.
په ضلع هنګو کې د امریکا د یوې بی پیلوټا الوتکې په حمله کې شپږ تنه مشکوک وسلوال مړه شوي دي. امنیتي چارواکو په خبره چې دغه برید نن د پنجشنبې په ورځ قریبا 15 بجې د ټل تحصیل په ډنډورو کیمپ کې د مفتاح القرآن په مدرسې شوی دی. نوم نه ښودلو په شرط یو امنیتي چارواکي مشال رډیو ته وویل چې په مدرسه کې 15 کمرې دي، خو د دغه برید له امله یوازې یوې کمرې ته زیان رسېدلی دی. چارواکی تر مخه په مړو کې د زیاتره کسانو تعلق د افغانستان سره دی. ویل کېږي چې په دې برید کې مولوي احمد جان افغاني او مولوي حمید الله افغاني مړ شوي دي، خو چارواکي دغه خبره نه تصدیق کوي او وایي چې موږ ته په دې اړه کره معلومات نه دی راغلی. بلخوا په مدرسه کې موجود ځینو کسانو د مولوي حمید الله افغاني مرګ تصدیق کړو، خو ورسره مشال لوډو ته دا وویل چې مولوي احمد جان د ډرون برید په وخت موجود نه وو. دوی دا هم ویل چې په برید کې یوازې 15 کسان مړه شوي دي. مولوي احمد جان افغاني او مولوي حمید الله افغاني په افغانستان کې د حقاني وسلوالې ډلې سره تعلق لري او په دې ډلې کې یو خاص مقام لري. د مفتاح القرآن په دې مدرسه کې 225 زده کوونکي سبق وایي، خو ترلاسه شوي معلوماتو تر مخه د ډرون برید په وخت په دې مدرسه کې اته او پرې طالب مان موجود وو. واضح دی چې په ضلع هنګو کې دغه اول ځل دی او خیبر پښتونخوا کې دویم چې د امریکې بی پیلوټه الوتکو لخوا برید وشو. د نن وړاندې په 2003 کال کې د خیبر پښتونخوا په بنو سیمه کې پر یو کور ډاون برید شوی و چې پکې یو شمېر مشکوکو وسلوالو ته مرګ ژوبله اوریدلې وه.
په کوټه کې له تیر شپې راهیسې 14 تنه وژلې او تر دېرشو زیات یې ټپي کړي دي. د 14 پړه بلوڅ بلتون غوښتونکو ډلو منلې ده. د مشال ریډیو خبریال نور حاله کوي.
په کوټه کې د چهارشنبه په شپه او د جمعرات په سهار په بیل بیل چاودنو کې 15 ولسی وګړي وژل سوي او د پولیسو د سرتیرو په شمول یې شاوخوا 13 تنه نور ټپیان کړي دي. د ښار په سټیلایټ ټاون سیمه کې بډیس نومي مارکیټ ته چیرمه د جمعرات په سهار یوې چاودنې 3 تنه وژل او 23 نور یې ټپیان کړل، چې په ټپیانو کې د پولیسو 3 سرتیري هم شامل وو. د امنیتي چارواکو په خبره چاودنه د پاکستان د سرحدي ځواک یا ملیشا ځواکونو یوې پوستې ته نږدې سوي، خو اکثره قربانیان یې روسي وګړي دي. تر چاودنې وروسته یې ټول مړي او ټپیان د کوټې سنډیمن روغتون ته راوړل چې همهلته د شاولي په نامه یوه ټپي د چاودنې د سترګو لیدلی حال له مشال راډیو سره داسې شریک کړ.
دلته لړۍ دروم د بلیز مارکیټ مخ ته شاولي خرڅوم. یوه لړۍ بړه د چرونګي سره ولاړه ده شمړه ګلۍ سره. زه ولاړم ما امچور راوړل د چاول امچور سره لم دلته را روانم په لارې کې دا چالو سره پټاو سو بس بیا ماپشا کې پرځاول کې د سره روانم بدنه بزانه په دلې مارکیټ ته سره وتم ټکان شروع وسو هغه سیمو پیسې مې لندا و په وینو لړلې و بیا سره لم بیا بس ما دا کازو دا غزرن چلی بیا را بزرن چې راسپور کړم لاندې هسپتال
د ټپیانو او مرستندوی ډالو د کارکونکو په خبره تر چاودنې وروسته ډزې هم سوي چې د ځینو سرچینو له مخې تر چاودنې وروسته د ملیشا ځواکونو له سرتیرو څخه په وارخطایي کې سوي. د بلوچستان د کورنیو چارو وزیر سرفراز بوکټی په سنډیمن روغتون کې له رسنیو سره په خبرو کې وویل په دې چاودنه کې درې تنه وژل سوي او درویشت نور ټپیان سوي دي. د بوکټی په خبره د دې ډول اکثره پیښو پړه بلوچ بیلتون غوښتونکي وسلوالې ډلې قبولوي چې د ده په خبره هغوی ملت پال نه بلکې تدابیر نیولی و او په خیریت سره هر څه وسو. تر کومه ځایه چې د دې چاودنو خبره ده نو دې ته زه د چاودنو یو لړۍ ویلای سم چې اکثره یا مسؤلیت بلوڅ بیلتون غوښتونکي ډلې قبولوي چې زه هغوی ته قام پرست نه وایم بلکې هغوی ترهګر دي. تر دې وړاندې د چهارشنبه او پنځشنبه په منځنۍ شپه په شاوخوا لس دقیقو کې درې پرله پسې چاودنې وسوې چې د پولیسو په خبره دوه تنه یې وژلي او شپږ نور یې ټپیان کړي دي. د پولیسو د ډي آی جی انویسټیګیشن مبین احمد په خبره لومړنۍ او دوهمه چاودنه په سرکی سړک له انډسټریال پولیسو ثانې سره چیرمه او درېیمه هغه بیا په موتیرام سړک سوي چې په درې واړو چاودنو کې دوه تنه ولسی وګړي وژل سو او شپږ نور یې ټپیان کړل. د چهارشنبه د شپې د دې درې واړو چاودنو مسؤلیت بلوچ بیلتون غوښتونکي وسلوالې ډلې یونایټډ بلوچ آرمی قبول کړی خو د بډیتس مارکیټ د چاودنې مسؤلیت تر اوسه لا هم کومې وسلوالې ډلې قبول کړی نه دی.
د کمیټن پارټي مشر افتاب احمد خان شیرپاو پرون په پېښور کې خبري غونډه ته ویلي چې د خیبر پښتونخوا حکومت ناکامه شوی دی او د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د خپلو ناکامیو د پټولو هڅه کوي. د مشال ریډیو خبريال په دې اړه رپورت لري.
د کامی وطن پارټي چیرمین افتاب احمد خان شیرپاو د خپل ګوند وزیرانو خلاف د پاکستان تحریک انصاف له اړخه د کرپشن تورونه بی بنیاد ګرځولې دي او ویلې دي چې عمران خان د خپل صوبایي حکومت ناکامې پټولو لپاره اوس د اسمبلی ماتولو او حکومت ختمولو خبرې کوي. د خپل ګوند سنټرل اگزیکټیو کونسل غونډې وروسته افتاب شیرپاو د شورو په ورځ خبريالانو ته وویل چې دوی به په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې اوس د یو فعال اپوزیشن ګوند هیڅ خپل کردار پوره کوي او دا صوبایي حکومت ناکامه کولو د پاره به هیڅ هڅه نه کوي.
مونږ به اپوزیشن د کردار ادا کوو په اسمبلی کې د پښتنو د حقوقو د هغه د پاره به کوشایو. مونږ دلته امن غواړو، مونږ دلته ترقی غواړو.
افتاب شیرپاو زیاته کړه چې پاکستان تحریک انصاف په صوبه کې حکومت کولو کې ناکامه شوی دی او د دغه ګوند مشر اوس د اسمبلی د ماتولو خبرې کوي.
ښکاري داسې چې هغه را فرار اختیارول لپاره یو داسې هغه جوړی ځکه او د کو دا کار کو دا د ناکامي او مونږ نه غواړو چې دا صوبه دې بیا دې ته متامل شي چې بیا دلته دې الیکشنونه بیا شروع شي. دوی ته کومنډیټ ملو شوی دې نه پکار دی چې دوی د پښتنو او د سیمې خدمت دی.
افتاب شیرپاو زیاته کړه چې تحریک انصاف حکومت خو نه په صوبه کې صد پرمختګ کارونه پیل کړل او نه د بدلون په نوم کام سره کړی واده پوره کړه. د اوایل کچر عمران خان سره د دوی د ګوند خلاف د ټګې او اداري فساد ثبوتونه وی نو دوی ته دې وړاندې کړي دوی په خپل هم د هغوی خلاف عمل وکړي.
دا اتر ورځې چې موږ انتظار وکړو موږ کېدی شي سو مخامخ راشي نو موږ به هم جایزا بیا به هم چې سراشي او هغه شي ثابت شي ضروري خبره ده چې موږ به د هغې خلاف اقدامات.
د کامی وطن پارټۍ مشر اوویل چې تحریک انصاف د ناټو سپلای لار بندولو په نوم صرف سیاست کوي او د خلکو پام بدلولو لپاره د احتجاج غږ ورکړی دی. افتاب شیرپاو اوویل چې ناټو سپلای بندول د مرکزی حکومت کار دی او پکار دا چې صوبایي حکومت دغه معاملہ په حکومتي کچه مرکز سره اوچته کړي.
موږ سره خو به سیټ د یو اتحادی غیر رابطه نه وکړي، دا د تحریک انصاف او د غوی اتحادیانو موقف یې زموږ موقف نه دی.
دا یادونه ده چې د خیبر پښتونخوا حکومت د کامی وطن پارټي سره تعلق لرونکو بخ بیدار خان او ملک ابرار حسین د وزارتونو له اداري فساد په تورونو لری کړل، خو د هغوی خلاف کې اوسه پورې ثبوتونه نه دی وړاندې کړی. بل خوا د کامی وطن پارټي صوبایي عمومي سکتر بخ بیدار خان د عمران خان خلاف عدالت کې د یو ارب روپو هرجانی نوټس هم جمع کړی دی.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. وخت په پښتونخوا کې یو نیمه بجه سواله ګولایا څخه د خبرونو لنډیز اورو.
د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي تړون پر مسوده د غور او بحث لپاره نن په کابل کې لوی جرګه پیل شوه. د لوی جرګې د پرانستې پر مهال ولسمشر احمد کرزی په خپل وینا کې ویل چې موږ داسې افغانستان غواړو چې په خپل د ځان دفاع کولی شي. ویل کېږي چې د افغانستان د خلکو د 3000 په شاوخوا کې استازي به د امنیتي تړون د مسودې د متن پر بیلابیلو مادو بحث وکړي. د افغانستان د سولې د عالی شورا یو پلاوی د دې شورا د رئیس صلاح الدین ربانی په مشرۍ کې د پاکستان وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف سره ملاقات کړي. د وزیر اعظم هاوس له خوا نن په خپور شوي بیان کې ویل شوی چې په ملاقات کې په دواړو خیز اړیکو د افغانستان او د سیمې په سلامتیا او استحکام خبرې وشوې. د خیبر پختونخوا د هنګو ضلع په ټل تحصیل کې نن د امریکا بی پایلټ الوتکې په برید کې شپږ مشکوک وسلوال وژل شوي دي. په کوټه کې نن په یو چاودنه کې دوه کسان وژل شوي او لږ تر لږه لس ژوبل دي. دغه چاودنه د کوټه په سټلایټ ټاون کې شوې. بلخوا پرون چهارشنبه په شپه په دریو چاودنو کې دوه کسان وژل شوي او شپږ نور ژوبل شوي ول. د تعلیم جهانی مبارز ملال یوسفزای ته پرون اروپایي پارلمان د 2013 کال لپاره د سخاروف اجازه ورکړه. نن سهار شاوخوا 8 بجې د ننګرهار ولایت په بیسودو ولسوالۍ کې د یو ټرافیکي پیښې له امله اووه تنه وژل شوي او دوه تنه نور ټپیان شوي دي. په کندهار ولایت کې په یو ځان وژونکي برید کې څلور تنه وژل شوي او شاوخوا نور ژوبل شوي دي. بلخوا د میدان وردګو سیمې چارواکي وایي ګډو ځواکونو د میدان وردګو مرکز ته څیرمه نرخ او چوختو ولسوالیو کې د طالبانو د طالب وسلوالو پر ضد عملیات کړي دي. او د نړۍ شپږ لوی هیوادونه او ایران نن یو وار بیا د ایران د لانجمن اټمي پروګرام په اړه خبرې کوي. د خبرو تر نوې پاړاو پرون مخام په جنیوا کې پیل شو خو تر اوسه کومې روستۍ نتیجې ته نه دي رسیدلې.
د خبرونو لنډیز مو له مشال ریډیو اوریدئ چې ګولایاز وړاندې کاو. اوس هم د پاکستان کورنۍ ورځپاڼو ته کتنه لرو. په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریال د پاکستان د کورنۍ ورځپاڼو پاڼې راډولې او دای کتلې دي چې هغوی نن په خپلو ګڼو کې پر کوم موضوعات باندې بحث کړی. راځئ چې غټه کې واورو.
نن جنگ ورځپاڼې خپل اداریه کې د پخوانی صدر جنرال پرویز مشرف پر ضد غداری مقدمه ته کتنه کړې ده. اداریه وړاندې لیکي چې کوم تن عین معطل کړي نو دا د عین آرټیکل شپږم تر لاندې د غداری په زمره کې راځي. خو په تیر وختونو کې سیاسي حکومتونه دومره کمزوري وو چې د یو عامر په ضد یې د غداری د مقدمه چلولو سوچ هم نشو کولی. خو اوس صورتحال بدل دی او هم په دې وجه حکومت د پرویز مشرف پر ضد د غداری د مقدمه چلولو فیصله کړی دا. اداریه اخری کې لیکي هله د چې حکومت به په سوچ سمج سره دا فیصله کړی وي. خو بیا هم مونږ وایو چې د دې معاملې چې کوم سیاسي اړخ دی باید چې حکومت په هغه کې ډیر د احتیاط نه کار واخلي، ځکه چې لدینه د پاکستان د سیاسي او پوځي تعلقاتو ترمنځ کړکېچ راتلی شي. نو په کار ده چې حکومت هر ګام ډیر په احتیاط سره پورته کړي. بل پلو مشرق پرسپان خپل اداریه کې د چین، روس او پاکستان ترمنځ د افغانستان په مسلو باندې خبرو اترو ته کتنه کړې ده او وایي چې هر څوک د چین، روس او پاکستان ترمنځ د افغانستان په مسلې د خبرو اترو او مشاورت به ډېر لوی ګټه راونوزي. خو البته دا قسمه ناستو سره ممکن ده چې د مسلې حل اړخ ته پرمختګ وشي. او د دې ملکونو ناستې هم ځکه ضروری ده چې ټول د افغانستان ګاونډیان ملکونه دي او په سناسه جوړ یې د افغانستان سره مفادات تللی دي. اداریه مخکې لیکي چې د دې نوړاندې لومبې غونډه پاکستان کې شوې وه. چې پکې د افغانستان مفاهمتي عمل مرسته او د دې د کامیابۍ لړکې د خپل کوششونو ژمنه شوې وه، او دا هم چې د افغانستان مسله به د شنګای تعاون تنظیم په مرسته د هوارولو پوره پوره کوشش کولای شي. دریا اخیری کې وایي چې د افغانستان د مسلې نه علاوه هم د درې وانو ګاونډیانو رايوزي کېدل ښه خبره ده، ځکه چې د افغانستان نه د امریکا او خارجه قواو د وتو په شکل کې به هم دې ملکونو ته بعضې مسلې او بعضې موقع پیدا کیږي. نو د هغې په خشن هوارولو او د سیمه ییزې ګټې په خاطر هم د دې درې وانو ملکونو او افغانستان یو بل سره نږدې اړیکې، مشورې او مرستې ډېرې ضروري دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
واشنگتن ټایمز ورځپاڼې د پاکستان او امریکا ترمنځ په تعلقاتو لیکنه کړې. په مقاله کې راغلي چې پاکستان او امریکا د یو بل سره د شپږ شپېتو کلونو راهیسې اړیکې لري، خو دا تعلقات لا هم په بې اعتمادۍ ولاړ دي. په واشنگتن کې د پاکستان پخوانی سفیر حسین حقانی وایي چې دواړه هیوادونه د یو بل په لومړیتوبونو سم نه دي پوهېدلي. نوموړي په هوسټن انسټیټیوټ کې په خپلو خبرو کې ویل چې امریکا د پاکستان په بهرنۍ پالیسۍ کې جوته ده، خو پاکستان د امریکا په بهرنۍ پالیسۍ کې هغومره نه ښکاري. د واشنگتن ټایمز ورځپاڼې په دې مقاله کې راغلي چې له 1940 کال کې د پاکستان تر جوړېدو را په دې خوا امریکا کوشش کړي چې د پوځي مرستو په کولو سره د پاکستانیانو زړونه وګټي، خو د حسین حقانی په خبره امریکا وایي بیا هم پاکستان کړي وعدې نه پوره کوي. بلخوا پاکستانیان وایي چې واشنگتن ورسره هغه وخت مرسته نه ده کړې چې دوی د هندوستان سره په جنگ وو. فارن پالیسی مجلې بیا په خپل مقاله کې لیکلي چې سره له دې چې امریکا او ناټو افغانستان کې د نشئی توکو د لمنځوړلو لپاره لس کال کار وکړ، خو بیا هم د ملګرو ملتونو د یو رپورټ تر مخه په 2013 کال کې د اپینو کار په بې ساري توګه ډیر شوه. دا رپورټ په داسې حال کې خپرېږي چې ناټو ویلي تر 2014 کال وروسته به اکثره پوځیان له افغانستان څخه ووزي. په مقاله کې راغلي چې افغانستان کې یغیتوب او د اپینو کاروبار د یو بل سره تړلی دي. د لیکوال په وینا اپین په افغانستان کې ذکر ډیر کیږي چې کوکنار لږ اوبو ته ضرورت لري او په هر ځای کې کېدای شي او نرخ یې هم ښه دی. فارن پالیسی مجله وړاندې لیکي چې امریکایي چارواکي د روسیو کې په دې پوه شوي چې د افغانستان د اپینو کار او کاروبار یوه لویه ستونزه ده. په دې اړه د افغانستان میشته ثلثاتو ځواکونو یا ایساف پالیسي له دې کبله ناکامه شوې چې افغانان د کوکنارو په شان د ګټې بل دغه فصل نه لري.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر سي.
د نړۍ د سترو قدرتونو له ایران سره د دې هیواد د اټومي پروګرام په اړه د خبرو اترو نوې پړاو په جنیوا کې پیل کړی دی. د خبرو اترو تر پیل مخکې د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسي مشر د ایران له پلاوي سره جلا کتنه لرله. اجمل اند په دې اړه تفصیل وړاندې کوي.
د 15 هیوادونو ډله د ډیپلوماټیکو لارو د ایران د اتمي شخړې هواري ته دوام ورکوي. دا نړۍ د پیاوړو هیوادونو په دې ډله کې امریکا، روسیا، چین، فرانسه، برتانیا او جرمني شامل دي. دوی غواړي چې ایران پر دې هیواد د نړیوالو بندیزونو د کمولو په بدل کې خپل اټومي پروګرام بند کړي. د دې خبرو اترو تر پیل دوه مخکې د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر کاترین آشتن د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف سره چې په دې خبرو اترو کې د ایرانی هیات مشري کوي په جلا ډول وکتل. جواد ظریف ایرانی خبریالانو ته وویل چې خبرې اترې ښې وې خو ډېر توضیحات ورنه کړل. د کاترین آشتن او جواد ظریف له لنډې پرانستنې وروسته دواړو هیاتونو رسمي خبرې اترې پیل کړې دي. د ایران د اتمی پروګرام په اړه د خبرو اترو په مخکنی پړاو کې دواړه غاړې پر یو جوړجاړي سلاکیدو کې پاتې راغلل. د دې جوړجاړي له مخې ایران ته اجازه ورکول کېده چې یورانیم تر 3.5% غنی کړي او تر 30% د یورانیم لغنی کولو لاس واخلي. لویدیز هیوادونه په دې باور دي چې ایران د اتمی وسلې د جوړولو هڅې کوي، خو ایران وایي چې اتمی پروګرام یې د سولې ایزو اهدافو لپاره دی. د خبرو اترو دا پړاو په داسې حال کې ترسره کیږي چې د جمعې په ورځ د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنه‌ای وویل د ایران دا حق چې اتمي انرژي ولري د بحث وړ موضوع نه ده.
اصرار داریم.
آیت الله علي خامنه‌ای وایي ټینګار کوي چې د ایران د ملت له حقونو څخه باید یو قدم هم پشان نشي.
عقد نشینی نه باید بشه.
خامنه‌ای په خپلو خبرو کې د مذاکراتو ملاتړ وکړ او ټینګار وکړ چې د نړۍ پیاوړي هیوادونه باید د په وینا د ایران سری کرښې ته درناوی وکړي. خامنه‌ای همدارنګ ویل چې ایران غواړي د نړۍ د ټولو هیوادونو حتی امریکا سره هم دوستانه اړیکې ولري، خو د نوموړي شاوخوا راټولو شوو خلکو د مرګ پر امریکا شعارونو سره د هغه د څرګندونې بدرګه کړي. لویدیس هیوادونه همدارنګه د ایران د یو اتمی ریاکټور په اړه چې پارک کې نصب شوی اندېښنه لري. د ایران رقیب هیواد اسرائیل خبرداری ورکړی چې له ایران سره په جوړ جاړي کې باید بیړه ونه شي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د چهارشنبې په ورځ د اسرائیلو له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره له خبرو وروسته په مسکو کې وویل هیله من دی چې د ژنیو په خبرو کې به یو داسې جوړ جاړی رامنځته شي چې ټولو لورو ته د منلو وړ وي.
مشال ریډیو ته غوښتست د تعلیم جهاني مبارزې ملالی یوسفزی ته پرون اروپایي پارلمان د 2013 کال لپاره د سخاروف جایزه ورکړه. نوموړي ته دا انعام د فرانس په استراسبورګ کې ورکړل شو. پر دې مهال ملالی یوسفزی دا جایزه لوی ویاړ وبله او ویل چې له دې سره تشویق سوه چې د تعلیم لپاره خپلې هلې ځلې جاري وساتي. د ملالی د وینا په اړه نور تفصیل له قاسم خان مندوخیل اورو.
ملالی یوسفزی د فرانسې په ختیځ ښار استراسبورګ کې د سخاروف جایزې د ترلاسه کولو غونډې ته په خپل وینا کې وویل دا د هغې لپاره د ویاړ ځای دی چې د سخاروف جایزه ورکول کیږي او خپل دا جایزه په پاکستان او په ټوله نړۍ کې هغه نالیدلو اتلانو ته ډالۍ کړه چې د بنیادي بشري حقوقو لپاره مبارزه کوي. ملالی په خپل وینا کې پر اروپایي پارلمان غږ وکړ چې د نړۍ بېوزله هیوادونو مرستې ته ور ودانګي.
زه هیله کوم چې اروپایي پارلمان به د یورپ پورې غاړې ته هم سترګې واړوي. هغه کړېدلو هیوادونو ته به مخ واړوي چې لا هم پکې خلک له بنیادي حقونو بې برخې دي، چرته چې لا هم فکري ازادي تر پښو لاندې کیږي، چرته چې لا هم د بیان ازادي په زنځیرونو تړل شوې ده. ګڼ ماشومان خواړه نه لري، ګڼې د سکولو پاکې اوبه نه لري، ګڼې د زده کړو تلوسه لري خو ښوونځي نه لري. دا یو ډیره خطرناکه شیبه ده چې لا هم په نړۍ کې 50 میلیونه ماشومان له زده کړو بې برخې دي، ښوونځیو ته نشي تللی.
د تعلیم جهاني مبارزې ملالی یوسفزی په خپل وینا کې وویل د تعلیمي پرمختګ پرته پرمختللې نړۍ نشي جوړېدای، خو هغه د یوې داسې نړۍ د جوړېدو هیله هم وښودله.
خلام هیلشتا د دوی د بریالیتوب په وړاندې ګړ خندونه دي. دوی خنزیو ته ځکه نشیتلې چې بې وزله دي، پیسې نه لري، غریبي ده. خلام هیلشتا انجن له جنسي تیرې او تشدد سره مخامخ دي. دوی په چار دیواریو کې راګیری دي، دوی هیڅ آزادی نه لري. خلام هیلشتا پتره غره کې په سلګونه خنزی روان ویجاړ شول. ماشومان د تعلیم حاصلولو هیڅ چاره نه لري. خلام هیلشتا تاسو پوهیږئ ولې؟ ګرانو خویندو رونو، هیلشتا هغه ځکه چې موږ ټول دلته را یو ځای شوي یو چې له دغه بې وزله ماشومانو سره مرسته وکړو. دوی د ناورین له دلدله څخه راوباسو. موږ دلته راټول یو چې د دوی لپاره غږ پورته کړو، د دوی لپاره ګام واخلو.
ملالی یوسفزی وویل د نړۍ زورور او ځواکمن هیوادونه هغه ځینه دي چې ټول وګړي یې تعلیم یافته وي.
Let us change the ideology of being powerful.
راشه چې د ځواکمن نظر واړو. یو ځواکمن هیواد باید دغه د عسکرو او سمندري ځواک په لرلو ناف نکړو، بلکې موږ یې باید دا ناف کړو چې کوم یو هیواد زیاته تعلیمي کچه لري، کوم یو هیواد ډېرې تعلیم یافته وګړي لري، کوم یو هیواد خپل وګړو ته بنیادی بشري حقونه ورکړي دي. راشه دا وګورو چې کوم یو هیواد خپل ښځو او سړو ته برابر حیثیت ورکړي دي. یو هیواد چې با استعداده روزلي مسلکی او تعلیم یافته وګړي لري هغه باید ځواکمن وګړو، نه هغه هیواد چې عسکر او وسلې لري.
ملالی یوسفزی په خپل وینا کې وویل د نړۍ زورور هیوادونه باید له کمزور هیوادونو سره مرسته وکړي، په همدې کې د نړۍ بقا ده، او هیله یې وښودله چې په پیوستون او ټینګ هوډ سره هرو مرو بدلون راتلای سي او د هغه 50 میلیونه ماشومانو مرسته کولای سي چې لا هم د دوی په تمه دي. دغه ماشومان نه آیفون غواړي، نه د لوبو کمپیوټران او نه چاکلیټونه غواړي، بلکې تش یو قلم او کتاب غواړي. سخاروف جایزه د جنوبي افریقا د ازادي سر سالار نیلسن منډیلا په میامر کې د ډیموکراسي مبارزې آنګ سان سوکی او د ملګرو ملتونو پخوانی مشر کوفی انان ته ورکل سوی ده.
قسم خان مندوخیلو. په بلوچستان کې د ورکو سو بلوچستان د خوشی کولو په مخه د اکتوبر پر اولسمه انیټی رایسی لاریون سین صوبې خاورې ته د رسیدو په حال کې دی. دغه لاریون کوونکی نن د بلوچستان صوبې له اخري شارګوټي هب چوکۍ څخه د سین صوبې مرکزی ښار کراچۍ ته رسیږي. د لاریون کوونکو له مشرانو او نور ګډونوالو سره د مشال ریډیو خبریال خبرې کړي او دا رپورټ یې برابر کړی.
د ورکوشو بلوچانو د خلاصون لپاره غږ پورته کوونکې یا د قابله 15 ورځې مخکې د بلوچستان صوبې له مرکزی ښار کوټه څخه د کراچۍ په لور په پخو روانه شوې و. د وایس فار بلوچ میسنګ پرسن مرستیال مشر ماما عبدالقدیر بلوچ د دې لاریون مشري کوي. نوموړي نن سهار مشال رډیو سره د ټلیفون له لارې په خبرو کې وویل د لاریون کوونکو په شل کسیزه ډله کې د ورکوشو بلوچانو نور خپل خپلوان هم شامل شوي او د دغو لاریون کوونکو شمیر اوس 2 کسانو ته لوړ شوی دی. کراچی ته پویون یو، خو په کراچی کې خپل ټاکلی هدف چې د کراچی پریس کلب مخه ده هلته به مونږ سبا رسیږو، ځکه چې مونږ سره زنانه او ماشومان په دې کاروان کې ملګری دي او په دوی کې د زیاتره زنانو او ماشومانو په پښو تڼاکې راختلي او نور زخمونه ورته هم لګېدلي دي. زموږ د دې لاریون مقصد یوازې او یوازې د ورکوشو بلوچانو راخوشي کول او د هغوی منظرې عام ته راوستل دي. د ماما قدیر په وینا دوی به کراچۍ ته در رسیدو وروسته د کراچۍ پریس کلب مخې ته د نورو کلونو په څیر خیمه لګوي او په دې توګه به د ورکوشو بلوچانو د خوشي کولو لپاره آواز نړیوالو ته رسوي. په دې لاریون کې شامل زنانه فرزانه مجید وایي د ده ورور ذاکر مجید د تیرو 4 کلونو راهیسې بې درکه دی او دی د خپل ورور او نورو بلوچانو د راخوشي کېدنې په موخه په دې لاریون کې ګډون کړی دی. فرزانه مجید وایي موږ تر اوسه 200 کیلومتر لار په خپلو پښو مزل وکړو. موږ په دې مزل کې د ناروغیو او د پښو د زخمونو سره مخ شو. ځینې عناصرو موږ ته د لارې په اوږدو کې دړکې هم راکړې، خو موږ د دې ټولو مشکلاتو هیڅ پروا ونه کړه. موږ دا لاریون د دې دپاره کوو چې د بلوچ ځوانانو د ورکېدنې او د هغوی د خرابو شوو مړو د موندنې له خبرونو څخه دنیا خبره کړو. موږ د 4-5 کلونو راهیسې په احتجاج سر یو، خو زموږ خبره هیڅوک نه اوري. موږ د ملګرو ملتونو، د بخښنې نړیوال سازمان او د بشري حقونو د څار ادارو ته خواست کوو چې زموږ د ګرانو وروڼو په خوشي کولو کې رول ولوبوي. فرزانه مجید تور ولګوو چې د دوی د لاریون د روکې دو وروستو هم د بلوچستان پاواران، پنجګور، ډیره بوکټي او نورو سیمو کې فوجي عملیات شوي او په لسګونو کسان تری تم شوي دي. لاریون کوونکې د دوی د خلکو په مبینه ورکېدنه او د دوی د خرابو شوو مړو په موندنه کې امنیتي او استخباراتي ادارې ککړې ګڼي، خو د پاکستان استخباراتي او نورو امنیتي ادارو تل دغه تورونه په کلکه رد کړي دي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاستاو. هم د خبرونې په دې برخه کې ستاسو پام د مشال ریډیو اونیز پروګرام تاندې هیلی ته راړو. د خبرونې ستاسو لپاره په تکراری توګه خبریږي چې کوربنایا فرخنده وزیر ده.
په تاندې هیلي خبرونه کې مو زه فرخنده وزیر هرکلی کوم. د نن په پروګرام کې په پیښور کې د ډاکټر صفورا شاهد سره خبرې کوو چې وایي
داسې ډېر خطران شته دي. هغې ډېر سهار نه والې شپې پورې مریضانو سره ټیچنګ کوي او کوي لګیا دي. خو داسې کیسز راغلي دي چې هغې بیا کور کې کینی نظامه چې دا د حکومت هم نقصان د یو سیټ نقصان.
نن پوتان دی اهلی خبرونه کې د پیښور د کینسر روغتون ایرنم په خوانی ډایرکټره صفورا شاهد سره خبرې کوو. ډاکټر صفورا د پیښور اوسیدونکو د په کینسر او د ښځو په ناروغیو کې سپیشلایزیشن کړي. هغه وایي په خوا د نجونو د تعلیم په اړه په ټولنه کې دومره پوهه نه وه او خلکو به داسې فکر کاوه چې ګینې جنکۍ تعلیم ته هیڅ ضرورت نه لري. دا وایي
داسې زما چې کوم خاندان کې زما یو کزن ده چې ما نه کافي مشره ده او هغه نه ما نه سه تقریبا 15 اول هغې لاهور نه MBBS کړی وو. نو مطلب چې په خاندان کې تعلیم ګورې نو الحمدلله زموږ خاندان کې د پښتنو معاشره ده، د پښتنو فیملی ده. خو د ښځو تعلیم او د جینکو تعلیم چې دی هغې ده ډېر اهمیت ورکړی شي. او دې نه علاوه چې کوم دی هغه وخت چې کله ما ګریجویشن وکړو زموږ دې صوبې کې د جینکو او د هلکانو تعلیم بالکل قامن لکه برابر وو. داسې مسله نه وه چې دلته جینکو باندې تعلیم به نه کوئ. چې کلو طرف ته او زموږ چې څومره غریب علاقہ دا او چکم طرف تعلیم باقی چې کامن عام نه دی هلته لوگوں سے دا ٹرینڈ دے چې جنکو باندې تعلیم نه کی او چې جنکے با تعلیم کی نو کم دے چې دا خیبر کلا وفت اکین تعلیم سره دا خزے چې کم عقل شعور او فکر کې چې کم فرق راځي او هغه یو خط تربیت کول شي هغه طرف سے زمگا طرف سے زما خیال دے کم کلو طرف سے کم علاقی دی ارس دا خاص کر قبائل کے دو جی نکو تعلیم لگا اول کو بالکل دونا اکامنو اس اغا طرف نو تاسو گو رہے جو فاتح طرف نا جنہ کے رازی تعلیم آسے جو دیر دے خب پوستنو باندی دی زمگا دا تی کم افریدو طرف نا خلق دی یا دے ہو سوات چترا طول طرف نا تاسو بگو رہے کہ دیر پخخ اہدو باندی کافی نا خیل لگی آج
دا خپل تعلیم پا آر ڈاکٹر صفورا شاہد وائی ایم بی بی ایس سی دا خیبر میڈیکل کالج نا کڑے او هغه وخت کې دا کوشش وو په خوځ کې د کینسر د تشخیص او علاج په اړه زده کړې وکړي.
ما به دا سوچ کوله چې د خوځ د کینسر علاج خاص کر د سینې کینسر او د زنانو کینسر دې صوبه کې بالکل داسې لیډی ډاکټرانه خوځ زنانه ډاکټرانه نه دي. ما بیا دلته جوائن کو. هغه وخت دلته د سپیشلایزیشن هیڅ ټرین نو اول خو ما جاب دلته جوائن کو هغه نه پس وخت ان جاب ٹریننګ کو لوکل بیا ما دلته چې د پوسټ ګریجویشن د پاکستان نه وکړو هغې نه پس چې ود د پیسیج آف ټایم زه بهر لاړم انګلینډ ته رایل مارسن هاسپیټل نه ما ریډیو تھراپی کې فیلوشپ وکړو بیا زه فرانس ته لاړم پیرس کوم ته ځای کې یو ښه انسټیټیوشن نه ما د میموګرافي لکه ښه ډیپلوما واخیسته د ښځو د ارلی ډیټکشن کې زما ډېر شوق و چې کینسر علاج خو به کوم خو اول د دې ډیټکشن لپاره څه په کار دی دا ډیګریز واخیسته بیا هغې نه پس ما الحمدلله تھرو پاکستان اټامک انرژي کمیشن چونکې زما ډېر ایکسپیرینس و یا ارلی ایکسپیرینس ورته خو شوق و زما د یو آی سی سی یو فیلوشپ اویل کو هغې کې زه بیا لکه بهر انګلینډ ته لاړم بیا دې نه علاوه آی ای 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 چې ورته وي انټرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی اگر سر چونکہ ان کا کولیبریشن سر پاکستان اٹامک انرجی کمیشن کار کی زمون صوبے کی چم کم مریضان دی خاص کر تو بریسٹ کینسر اور زنانو یوٹرائن سروائیکل کینسر ورتوی دے دے دیر زیاد لگا دا علاج ان ضرورت تو تشخیص ہم اور دے کے آگا طریقے چے زمون گا وطن کے لگا پاورٹی دا پیسے کم دی مریضان زیاد دی ٹائم لگ دے اور مریضان دا فارمگا ٹریٹمنٹ لگ ٹائم کے خن خسنگا کولی چھو اپا لگو پیسو بان تو آگا ریسرچ پروجیکٹ کے ماں حصہ واقش دا اور ویانا تزتلے ماں سوزالا پا دے پروجیکٹ میٹنگ کے اور ویانا دے سلسلے کے جاپان سنگاپور چائنا تھائی لینڈ اور دینے علاوہ مختلف زیونا تزتلے ماں ملیشیا تلارم
ڈاکٹر سفورا وائی پی خبر تھی دا نڑائی نا پوہا ڈاکٹران را گوختی چھے دا سیمینارز اور نورو پروگرامونو لیلاری پا خلقو کی د کینسر په اړه پوها پیدا کړی
د دې سلسله کې ما پاکستان کې یو غټ غټ کانفرنسونه اټینډ کړو او ارګنایز مې کړو په خبر کې او دې کې ما انټرنیشنل سپیکرز مختلف دی آی ای ای په څورا وختي دي او دې کې د ښځو زنانو کینسر او د بریسټ کینسر باره کې ټاکس اینڈ سپیچز وغیرہ خلکو باندې مې کړی دي او زما خپل دغه شان د پبلیکیشنز نشته او د بل زمونږ د ایراد هغه چې پبلیک له عوام د پاره د هغه لهجه کې د هغه ژبه کې پختو کے لے کے یا ہند کو کے یا پنجابی کے یا پرشین کے دھرم شانتی اویئرنیس کمپین کے جیسے لیکچر اور ٹاکس اور اسپیچز اخل کو دفارہ تھی خلق دا کینسر علاج بارہ کے یو شعور پیدا کی اور شعور سرا سرا منگا زر تشخیص کے دخل کو مدد کی
دا دے سوال پر جواب کی چھے اکثر انجونی دا میڈیکل کالجون نا دا تعلیم حاصل اولو او یا دا کار رست خپلا پیشا پریک دی او اکثر دا سے ہم وی خزی ڈاکٹرانی دا وادو رست کار نکوی دا چھے دا دے ٹولنی تا سمرا نقصان رسی گی پر جواب کے ڈاکٹر سفور آوائی
زمگا دا خویند بچی دا ڈاکٹرانی شی چھے وادے شی یا خو انہ صرف نا پرابلم شی یا بیا دا بچو چھے والے ورسو چھے بچی شوی یو دوانو آغیر لرسو لوک آف ٹرول سوک نہیں نہ ہی سموتے ہوئی کہ بچی بلوئی کو ما دیر دا سے کتلی دی چاری انیشل 5-10 ایئرز وئی کہ مگا کو بچو سرو بیا رستو اگر سٹارٹ واخلی او بعض میجورٹی دا سی چی یا ارلی پیریڈ کی چی سوک سبت یا جاب کی ان پاتے نشی نہ ہی نہ اگر پیریڈ تیر شی نہ ہی یو پیشو چی اگر عادت خراب شی نظر ما چی یو دیر خد ڈگری یو دیر خد سیٹم دا چا زائی شی او اگر ڈگری نظر ما چی بورے زا خود اکثر خلقوں چی آلو گو خرخوار خزا پخولی شی خود دا تا سو ٹیچنگ چی کم کوئی یو خد ٹیچر
ټیچر ډاکټر هم کېدی شي او اسم ټیچر دا بچو کو بچو تربیت کو هر خزه بکی دا خو ټیک دي چې موږ ډیوټي ډېر ډبل شي چې لگا چې بچی کمپرومایز کوي چې موږ وکړو د بچو ایکسپنس باندې نو د عوام خدمت کوو چې دوه نه خښو به ته خلک راځي یا خامن طرف نه کوي چې تاسو نه منې چې ته به نوکری نه کې ته به کور سنبالې نو به لیری ډاکټر یا یو ټیچر یا یو نرس چې څوک جاب کې دا بیا سره واده کولو فائدہ څه ده دا چې کیسې راغلي دي یاری بیا کور کې کینی نه ځای مته دا د حکومت هم نقصان د یو سیټ نقصان او ځای مته دا د کم مریضان چې د علاج نه پاتې شي نو هغه هم ډېر زیات نقصان دی
پښتنه یو ته جینې ته مزه په چا زما ته یو سکالرشپ ملو چې هغه د لاسه اوس دوه جینې کې سکول ته روانې دي چې د خلکو د ذهنونه چې دي هغه راایښ کما او زه د دې سره سره د ټول انسانانو خدمت کول غواړم که هغه په هر څه طریقه باندې
تاسو لپاره د مشال اونیزه خبرونه زما فرخنده وزیر سره
تاندې هيله
ډاکټر صفورا شاهد وای بای ډاکټران د مریضانو سره د هغوی په جوه کې خبري وکړي د مرز معلومولو لپاره د هغوی سره خروي او ساتي او باید مریضان هم د ډاکټر په مشورو عمل وکړي د ډاکټر او مریض د رښتې په اړه دا وای
دا تومره ضروری ده چې تاسو پهله خبره چې دا یا ډاکټر یا د وکیل چې کوم وخت دی هغه بالکل خپل نه دی دا د خپل کلاینټ یا خپل مریض یا خپل چې کوم ریلیونت فیلډ کې کوم دا موږ کې دا جاب یا شوبه سلیکټ کړی دا الله تعالی طرف نه یو سلیکټډ خلک یو یعنی کور ناس ډیر خلک دي چې نه نوم دې نه سو پیژني او زه دا وایم خپل کولیګ ته جونیئر او بچو ته تاسو لته مریض راځي تکلیف کې او فریاد کوي چې زه خو کنا وخت راشي او تاسو ټایم پورم دی نو خدای دې پاره تاسو هغه شوبه نه ده چې زما آس نه دوه ډیوټي ده نو بس کتاب او فایل بند تاسو ډیل کوي په هیومن بین سره یو انسان سره تاسو ټایم لیمټ بالکل تاسو کتاب کې نه پکا که تاسو هغه زما نه مرکه تاسو لیټ را لې تاسو نه وخت پورې کار وکړو که تاسو ایمرجنسی شو زر لارې خو یو تاسو په ټایم باندې را لې ټایم ټوله پورا تک انټي ډیوټي مو کا تاسو مریض را لې دې جواب با اخرت کې الله پاک مالی چې تاسو دروازه ته تاسو پیډي تاسو مریض تاسو کور ته یار چې تاسو کلینیک او مریض رالو او تاسو په دې باندې کا کوم ځما خو ټایم اف دی مریض تکلیف کې دی سیریس دی به شک چې تاسو دا میسج کوم کوم تاسو په دې ویډیو کې دی چې ټرمینلی ایل وي چې مریض ختم دی اخري په صابان او هغه تاسو لرالو کونسلینګ کول دا غیر رشتہ دار 15 منټ خپل والے خو سوچ دی تاسو پته ده تاسو د مریض له ایست نشه کوله واپس به کیجوالټی ته لګي ولې هغه 15 منټ ټول عمر دا په رشتہ دار په لبا نه لښو بچیا دا تکلیف کې دی سای خراب ده دا د ګولې یا انجکشن خو په ایڈوائس کم کو ګنټه نیمه کې تاسو دا فلان کې زه تور سره
ډاکټر صفورا وای اوس په خوځو کې د پخوا په نسبت په زیاته شوې ده او باید خزي پر دې ځان پوه کړی چې د خپل مرز علاج په وخت وکړي او د لړکې د سستۍ نه کار وانخلي
دا ما خدا لکه ډیر څونه عمر کې بنده یې هغه خبرات تجربه سره شروع کې خو بالکل دا آگاهی نه واخځه ته د خپل پرد باره کې بالکل معلومات نو خاص کر زمونږ نرسز ډاکټرز ایجوکیټډ دوی ما ټیچرز نو هغه خپل لکه زه خو چې د کانسر کې خاص کر د بریسټ کانسر د نانو کانسر سره زمات اړیکې نو غوټه به غلاس لاندې طریقه چاکتې نه هغه غټ غټ شو نو هغه دوی بای چانس درد شروع شو یا سایز کې فرق شو یا صدا کې طریقه شو چې وینه رااله په پټو لګي دا روغ موږ دا وکړو چې الحمدلله د خارجي طرف څخه خلکو کې خواکي او انس دي زالو خو سره سره یا به ما ته ایسټي میډیا ولې چې دا ته کم پر ریډیو او په ټي وي او په اخبارونو دي اخبار خو هر څوک نشي ویلې خو دا ریډیو پروګرام چې دی په غرونو کې ناس خلک مال مریضان را لې موږ په تاسو پلان کې پروګرام څخه پلان کې دا ته پروګرام غواړو دی دوی کې دا وي ځان به دا چې ګورې دې د تکلیف کې به دا چې ډاکټرانو لږه نو هغه کې ما اوس وکړو چې کله نو مخزې او د افغانستان نن زموږ مریضان کې کوم راځي زنانه بیا هم زه تاسو وایم چې دا مریضانو سره سره زموږ ډاکټرز کې هم اوی نه چې زموږ چې کوم جنرال پریکټیشنر جی پی کلو کې چې کوم ډاکټران دي هغه هم دا چې شروع کې تشخیص هغه نه پاتې کیږي کاری پراپر تشخیص کې نو ان خپل پینز والی خپل کتاب به کولاو ساتي چې موږ بس څه څه ګورو دې ځان تاسو نه دي پکا دا مریض پوره معاینه پکاري چې هغه پر موږ ریفر کیږي کلو نه ګرلې نو هغه ډاکټرز له خوځي کنه د کلی مالې ډاکټرز د دې نو دغه شانتې ټولو طرف ته له غونډې لایک اف اویرنس دې څه زموږ د ډاکټرز طرف نه دي او عوام طرف نه دي نو پکاري چې دا مسلسل جدوجہد وکړو دا لپاره لکه یو ان جی او
خلق داسی جوړ کی چې پیشنٹ ویلفیئر مونږ جوړ کړی دی ایرنم پیشنٹ ویلفیئر سوسائٹی دی کې نه صرف مونږ د فنڈ ریزنګ کو بلکې دی کې مونږ د اویرنس پروگرام کو د څومره آگاهی مهم مختلف موقع دا بریسٹ کینسر منتھ دے منتھ آف اکتوبر دا جولائی کے دا کولن کینسر رالو نا دا مختلف دا فلانتی ورز منگا مناو کو چار فروری کینسر کا عالمی دن دا غی شانتے ہر دا یو بہانے وی دا یو رز وی دا تاکی دلی دے دا پاری چاہتا سو دے سرا مخ کے رستو دا سے اویرنس پروگرام مکر
دا وات دی انہی تان دی اہل اخبرونا زفر خندہ وزیر درنا اجازت غواړم تا خدای پامان.
شالے سوجود من بدلوں چھا تان دہی
دباختر ستوری
اونیزا کلتوری او ادبی خپرونه
په دې خپرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو
د فلم او هنر له نړۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دروو
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال ریډیو واوري
د باختر ستوري.